السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په نږدې ورځو کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وینن په کابل کې د روسیې سفارت مخته پرلت وهي او تر نامعلومې نېټې به دغه پرلت ته دوام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د پولیسو د ځانګړي ځواک وجل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او ټول افغانستان لپاره ویاړ وبله. او اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. د خبرونو تفصیل. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي نن په کابل کې د روسیې سفارت مخته پرلت وهي او تر نامعلومې نېټې به د دوی پرلت دوام وکړي. د دې حرکت وایان بسم الله وطن دوست جمعې پر ازادي راډیو ته وویل چې دوی له روسیې غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي او له امریکا سره دې د سیالۍ لپاره بل ځای انتخاب کړي.
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، په افغانانو کې مداخله ونه کړي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووایي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره دوی همدارس د داسې یو کمیټې پر جوړولو هوکړې ته رسیدلې دي چې هغه به د طالبانو سیمو ته د سولې د خبرو د هڅولو لپاره سفرونه کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراضونه کړي او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پولیسو د ځانګړي ځواک وشل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ بولي. عزیز الله کاروان چې په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړي ځواک د 01 قطعې قومندانو د چنګاښ په 10 په کابل کې د وسلوالو په برید کې وشل شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د پکتیکا په مرکز شرنه کې په دې اړه وویل:
د شهید عزیز الله کاروان تاریخ د میړانې، غیرت، وطن پالنې، د خلکو سره د مینې او د قربانۍ او قهرمانۍ او اتلوالۍ تاریخ دی. دا به یو تلپاتې افتخار د پکتیکا خلکو ته وي او د افغانستان خلکو ته.
عزیز الله کاروان چې څو واره له ځینو حملو روغ وتلی او د وسلوالو طالبانو پر ضد یې ګنډ پوځي عملیات رهبري کړي وو. په ولسي جرګه کې د پکتیا یو استازي نادرخان کډاوازي د قومندان کاروان وشنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې روانې مبارزې ته یو ګزار بللی دی. طالبانو د عزیز الله کاروان د وژلو مسؤلیت منلی دی. د فاریاب لپاره نقیب الله فائق د نوي والی په توګه پرون رسمن معرفي شو. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې رئیس عبدالمتین بیگ پرون په فاریاب کې د ښاغلي فائق د معرفي په غونډه کې ویل افغان حکومت به د امن په ټینګښت او پراختیا چارو کې د نوي والی د هڅو ملاتړ وکړي. فاریاب ته نوي والی په داسې وخت کې معرفي کیږي چې د سه شنبه پر ورځ د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدل په میمنه کې د مظاهرو او ناکرارۍ سبب شول. نظام الدین قیصاري د ولسی پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازي هم چې لوی سارنوالۍ ته معرفي شوی دی. جمهوري ریاستوي قیصاري د خلکو تر شکایتونو وروسته ونیول شو. اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمان د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. په مسکو هغه بندیزونه په اصل کې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله لګول شوي وو. د دې بندیزونو د تمدید موده پرون په داسې حال کې پای ته رسیدله خود اروپایي ټولنې رهبرانو تیره جمعه په بروکسل کې د یوې سرمشري دي پر مهال په یو وخلو د دې بندیزونو له غزولو سره موافقه وکړه. دغه بندیزونه په لومړي ګام کې د روسیې د بانکداري سیستم او د انرژي سکتور په نښه کوي. په ایران او د قفقاز هیوادونو آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودوخې بې سابقه موج د برېښنا د قطع کېدو سربېره خلک ناراحته کړي دي. د جولای بلې نیټه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تودوخې درجه 30 او له هغې یوه ورځ وړاندې د ارمنستان په مرکز ایروان کې د تودوخې درجه 20 سانتیګراد ته لوړه شوه. جولای د میاشتې په 4 نیټه د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د تودوخې درجه 10 سانتیګراد ته رسیدله. دا په داسې حال کې ده چې ایران هم د روانې جولای میاشت کې د تودوخې لوړه درجه یعنې د سانتیګراد په کچه 3.5 تجربه کړله. د تودوخې دغه سطحه په ایران کې د برېښنا د کمښت لامل شوه او ایراني چارواکي اړ شول چې په دولتي ادارو کې کاري ساعتونه بدل کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. جان هینسمن ټینګار وکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې له واشنگټن سره په اړیکو کې له نورې ترنګلتیا ډډه کوي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر پرون له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر ټرمپ به اول له پوتین سره یو په یو وګوري، بیا به په پراخه غونډه کې برخه واخلي چې د دواړو لوریو مخکخ سلاکاران به هم پکې موجود وي. ښاغلی هینسمن ویل دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده څو دا وارزول شي چې آیا روسیا په دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ ته لیواله ده او که نه. په پام کې ده چې دواړه ولسمشران له نن څخه لس ورځې وروسته یعنې د جولای په 14 نیټه د فنلینډ په مرکز هلسنګي کې له یو بل سره وویني. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورېدو. سنو د خبرونه تر ډیره آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان د روانو حالاتو په ځانګړي ډول د سولې د پروسې په اړه پکې راپور راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د سولې او د دولت د وسلوالو مخالفانو او حکومت ترمنځ د جوړجاړي په اړه د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د پاکستان د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وایي چې د سولې په مسأله کې له پاکستان سره په شو خبرو کې پرمختګ شوی دی. سالم محمد سالی په ریپورت لري.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبیني ښیي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پای ته رسېدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې عالي شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي، سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیله من یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډېر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه له مخکې زمینه برابره شوې وه چې اوربند ورته اساسي زمینه برابره کړه د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي، سیمه ایزه او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوي دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنګ پای ته ورسیږي او سوله یې ځایناستی شي.
د افغانستان د سولې پر مسله د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویې ثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان په یوه کنفرانس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث ته کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یوه نړیوال کانفرنس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبرې وکړي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو به دینی عالمان په کې برخه واخلي. دوی به په کانفرنس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به سلا مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډېر بدل شوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې سترګې نشو پټولی چې مهم رول لري. نو په لحاظ از مونږه خبره د پاکستان سره په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې وخت کې چې لن محالي اوربندۍ ته څوک حقیقي معنا ده چې علاقه مند دي اوږد محالي کې نشته. او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطق باید واورېدل شي، موږ به منطق لرو، هغه باید هغې واوري. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به موږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په داګه تور شم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
وسلولو طالبانو د سولې دروانو هڅو پاړه په ورستۍ ورځو کې رسمن څنې دی ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالی شورا وایي په نظیر اتونکو کې به د افغانستان د جوړ جاړي او سولې د پروسې په اړه د لوی پرمختګ شاهدان ووسی. په عین حال کې په استانبول کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ولوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له پاکستان سره په روانو خبرو کې کافي او زیات پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي نن په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې به دغه پرلت دوام وکړي. د دې حرکت وایان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی له روسیې غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخله بند کړي او لکه امریکا سره د رقابت لپاره بل ځای انتخاب کړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما او د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراضونه کړي او په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر
د
ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک
روکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو مجله اوریدلې شي، خو تر هغه مخکې له سفیو لاستانیزي ورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په افغانستان څخه خبره کړې دي.
د بکارت د ازموینو پر ضد مبارزه رنگ راوړي. دا خبره د ګاردن برټانوي ورسپانې په یو مقاله کې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د نوې پالیسۍ لمخې به کلینیکونه او روغتونونه د بکارت د ازموینو اخیستل بند کړي. د ګاردن په خبره دا کار به د نجونو د بندیانېدو او محرومیت مخه ونیسي. په مقاله کې راغلي چې مدني فعالان، مذهبي مشران او مرستندوی سازمانونو دا درک کړي چې د نوې روغتیايي پالیسۍ په اساس د بکارت معاینې کمی شوې دي. ګاردن لیکي که څه هم تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې د بکارت د پردی آزموینې به بندوي، خو لا هم ګڼې نجونې په دې آزموینو کې د ناکامېدو په خاطر په زندانونو کې شپې سبا کوي. په مقاله کې د بلخ په زندان کې هغو 200 نجونو ته اشاره شوې چې ویل کېږي ټولې د بکارت د آزموینې په وخت له دې امتحانه ناکامه راوتې وي. په مقاله کې راغلي چې په زندانونو کې 95% هغه نجونې ساتل کېږي چې په اخلاقي جرمونو او یا له واده مخکې په غیر مشروع اړیکو تورنې دي. په افغانستان کې چې خلک دودیز مسایل سخت پالي، د نجونو د کارت د یوې کورنۍ د عزت نښه بلل کېږي. دغه سخت دود چې لا هم یو شمېر کورنۍ پرې ولاړې دي، تل د بشري حقونو او ښځو د فعالانو تند غبرګون پارولی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د بکارت د پردو معاینه غندي او وایي علمي اعتبار نه لري، نه بکارت او نه هم جنسي اړیکې ثابتولی شي. حریت ترکی ورسپانې د شکر الله سروش په اړه مقاله لیکلې ده. سروش 23 کلن افغان دی چې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو یې د استانبول د تخنیکي پوهنتون د غوره محصل په توګه انتخاب شوی. سروش چې د غزنی دی، خپلې لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې پای ته رسولي. شکر الله سروش حریت ورسپانې ته ویلي دی د خپلې کورنۍ لومړنی کس دی چې پوهنتون یې لوستی او په دې کار کې تل پلار ولیده. دغه افغان ځوان ویلی په افغانستان کې د ښوونې او روزنې کچه ډیره راښکته ده او د تحصیلي بورس په مټ درسونه ویل ډیر ښه دی. دی وایي د همدې لپاره هڅه کړې وه چې تحصیلي بورس ترلاسه کړي او درس ووایي. سروش زیاته کړې په ښوونځي کې لومړی مقام اخیستی او په کانکور کې یو له هغو کسانو چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کړي او په مټ یې د استانبول د تخنیکي پوهنتون بورس ترلاسه کړ او په ترکیه کې درس ووایي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خوستي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ځ خپل هم ډېر مخالي کې رخ شیرخان کې خ شیرخان قصد د مون درد دلای ولستای د دې پوره چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي، رغه غزل پیشي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نثر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنی چی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی. نه
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل، له جیبه دې تلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونې کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، لیرو به څه بد وړما یا بلک شکوه کومه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې. کک اوس چیرې دی؟ په څه باندې اخته دی؟ خلک وایي
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي، ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر حسینه صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بس وروسته دغه طرزالعمل په فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي رادیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 13 میلیونو و 200 زرو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه وساسي ډول د دغه ولایت د عیسا خان دښتې په نوي ښار کې جوړیږي. چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې، تخنیکی دفترونه، لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دی. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي رادیو تلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د رادیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاقو مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او کچیر دوی پخپل خوخه سندری ووی نو مجلس تی چوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وای چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندر غوښتنه کوي، چې دا ډول سندری لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بلخوا ټولنی او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریز سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو ګانې نه لري، د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمن وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راجه شوي دي کلي ملت خلک، موږ دیل چې دا غزل ووایه او کنه وایي نو سوز دې بند کا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو دا کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شعرونه ووایو، نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي، ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو، دولته کسه موږ ته سپیکر ولګو په کلي کومو کې ور جنا ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانه او سپین ګیرای مریض ار څه کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیون نه ریاست نه نیوکی پکې.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو، د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر، د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره د سواد دي د موږ اکثره د ډېر هنرمندان، نو باید د هنرمندان بسواد شي چې د دې خشر او د بادشر توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده، په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي، لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، موږ خپل پیسې چوو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظمې اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره یې منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دی هغې ته به د ستونزې رسوو. همداشان دوی د ثبت رجستر پاره چې هنرمند باید ثبت شي، اوس هر څوک راځي چې زه هنرمند یم، هغوی داسې څه وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د ثبت دپاره فشار چې موږ د دې لپاره قانوني اجراات وکړو، تاسو به مشکل هم حل.
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو، او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیه، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکو وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامسته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسه او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو. د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد تریکی د آثارو څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکلو او په همدغه موضوع مو بحث وکړ.
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لکه د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه څه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد تره کړي هغوی یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پېژند، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث یې نه پېژند. نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ یې کار وسي.
تاسو په خپلو خبرو کې مې ویلي چې یو شمېر خلک د ده له لیکونو یا د ده له لیکوالۍ ډېر نه و خبر، یوه اړتیا دا وه. یوه بله مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد تره کې د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ یې نسبت په ادبیاتو یو څه ډېر بارز ویل ته په ټولنه کې هم ډېر مشهور دی. آیا فکر نه کوئ چې د نور محمد تره کې د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوي یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارزه وه؟
خو یو خبره دا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بې پلو نه سپړو. معمولا مو یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبي اړخ یې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کوي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې ده ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که یې د ادبي ښېګڼو په اړه خبره کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې انتر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نور محمد تره کې په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه، وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د اروخاد ترکی په آثارو کتنه وکړه، ومس پړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې دغه د سیاسي مفکوري اغیز وو؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړا او د تورته نورې سنگسار او ځینو کتابونو چاپ شوې دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیکلي وکړي، له ده وروسته هم لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په آثارو کې لکه یو د ولخت صاحب خبرې یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړی، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي یو ښکاریم. یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه وو چې نن دې موږ په حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سرځی نه ټکولی. اوس مثلا سنګسار ناول یې زه مثال درته، سنګسار ناول کې یو څوک سنګساریږي. عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندې په اړه تکرار شوه. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنګسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندې کیسه څه وه، یا چې شهیدی فرخوندې کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنګسار کې یو هلک دی، نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي، له سیاسي ملا سره ټکر
کوي.
او سنګساري او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه دی چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلیشو تقلیدي کیسې مخکې اوسو، د ترکي یو ښهوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي. هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه سې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواښاد ترکی ناولونه مو لوستل، لنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی و، د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته وه، په سیاسي لحاظ هم و په ټولنیز لحاظ. ایا د ده په لیک کې دغه موقف څرګندېږي کنه؟ دا یو عام او د یو ځپل شوي انسان په توګه ښکاره شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمان. زه چې اوس هم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د تاریخ سپین ناول لولم، یا سنګسار یې لولم، یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. هماغه کیسې دي تکراري، څه شی چې ده ویلي دي هماغه بې عدالتي دي تکراري. نو ته ټول فوکس یې، لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده. او بیخي ګڼې موضوعات ترې رانغاړل دي، لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر و ښکار کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر و، اصلي کیسه خو به وه، په خپل خوا به روانه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې لغري.
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراري یو موږ ګورو. په فکري لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، او یا د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولې، آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولې
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی نه لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نور به هماغه کیسه عملته په کلي کې پاتې. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نه پوهېږي چې ژبه هماغسې ده.
آزادي
رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتل محلي سندرغاړی استاد خدایداد چې د تیرو ډیر شکلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
خدای داد استاد تاسی نامی کلاسیکل نغمه و آوریدلا سنگ دی داسی داغ نغمه پزلر آو آوریدلا و پخپل شوق دیو غگه ولد
دا راگ بایگ دا و شپار اسم آتری نغمه و دا دلتا داز ما مرگره قدر جان دا سنمگل استاد شاگر دی و دی سرمی واسی دا نغمه فیت کولا چه مالی سنگ برازی با سعی کنه رازی با و ریسرم پیو کدیر خیستر آغلا بلکل
استاز که داسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شیدا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خوانې موسیقي چې کومه ودا پاره کې یو خوان لذت او مزه و پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ویل ډکا دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ولی میر ویلې دی اوسه پورې چلیږي خلک خوښوي دا اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوستل دا خو بس پوش رقص ده
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او اوس تاسې څوک وو
زما خو تقریبا 15 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی نه هنر ته همغې زه راویستی وم استاد جیګرپاره نومې ده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړمه که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله نو هغه د بریالي سمالي ماما دی هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګراره زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاد نه کړنې ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېښوستله بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړې ده
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي
استادان خو مونږ نشو جوړېدی استادي ډېر مشکل کار ده بیا هم 15-16 نشلو پورو شاګردان زه لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ور زده کوئ تاسې
هرمونیم بعضې شعر و شاعري بعضې طرزونه ورته ښیم زما خپله شقه هرمونی ده هرمونی ورته زده کوم
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټوټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي
بله بله هغه طریقه مونږ ته راځي مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده لږه نشه تقریبا 15 کالو پورې ما په خپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو
استاد که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سہارے خلق دیر دی پی آباد خپل کورنا سہارے جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا سوار میں دے کتو کی زلوینا سہار دے وابڑ لے لو سہار دے شما لگی گیونے پانے رجوینا سہار
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفی لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفی په دری او د رفی لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل له اشر څخه لنډی کیسه ستونه در اوروي.
زرپانه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 5 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه د تیلیفون رایست. قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. پخپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله فضا لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چیغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 5 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چیغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چیغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړېدی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومېږي، بد ستونی لري. ناری یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدای ته خې پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله. خیره م کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په 13 څوکۍ یې د کڼي پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعرې زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ یې پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړي کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسي ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادب پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیق کارو نمونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ رارسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحاو اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزي په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شو. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټې خزانې پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعارو نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره وه، خو په خواشینۍ سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټې خزانې مولف رانقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت ځینې ښکاري. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یوه مخصوصه ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستان سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل اثر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلی دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سوکه کړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، له ایرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، هو پوهانو ځان ری کړ، هو پوهانو ځان ری کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ، څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لویی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا. د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینا د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینا په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
دمانی پلوی تالار کے دو میرمنی سرا ناستے مخامخ پر دو چوکیو لاس پنام ورتوالاڑے کنیزانے دو غلاما پلاسو کے سراہیانے دہوما جامن ایہی ملکوتا شاہ میرمن روحان گوری زرینیتا چمرہ کل ملکہ دا دساکانو چمرہ حسن خدای ورکڑے دا ہغیتا دی روخان استرگ زیر دی میل منیتا او زرینا دی روخان پچیرہ کی نخی گوری دی تیر شوی برم لورایا زڑک وائی آفرین پدا سے مورشا چھ دی کک پچیر اتلی دی روزلے پہلوان کک چلا دی ندی لی دلے افسانے یہ دی جنگونو اوری دلی اوس دی کک میڑان گوری دی مور مخ کے ولولو پس اخیستی زړی رپی د کک مور نه پختنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پس راوته کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې ځان زندانی کړی په کوم لری غره کې اوسی تلې اوازې زړه تور دی لرزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا میرمنې د کک موری د ساکانو شا میرمنی یه د تیرو عظمتونو لوی نخی د ساکانو وټه برزی جګړی تا دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده. د هیرمند اوبز و موږ د وجود وینی له دښمن سره د ژوند و مرگ کیسه ده. ساکستان خو په هیرمند باندې ژوند دی د ساکانو کروندې دی کرمی دی که باغونه که ښارونه دی که کلی که څاګانې کاریزونه که چینې دی که انار دی که انګور اراکوزیا کې که غنم دی که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو چرب دی که دا شنه فراه ښایسته ده لکه ناوې پهیری که هم بکواه که شن باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی طول و جوان تردلی پهیرمن دی اوس پاچا دی اشکانیان را وطلی لوی لخ کری دی پیلان و خوزولی را روان دی چلنگ بند دی ساکستان کلی دی هیرمن بهیر پا خپل خواهور مات کلی دی پارس تند از مک پا وینو کلی خلوبا د ساکانو وټه بر سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی دری دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیری پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دی پیل افغان بویا جګړې ته د پیلانو پهلوان دریږي مخ ته د دیوانو چتری وژغوری لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویا تندی ته د هاتیانو زرا غلی يم پخپلا چ کک بوزم ز زرینا ملکه د ساکستان يم سکلور د تایمیریس انا لوینه ز واکمنا پر وګونو ټبرونو سکه خو د ستر هیرمند غرزنګونو يم پخپلا پهلوان پسرا غلی پیل افغان ساکستان پسرا غلی ته چستر شاه میرمن زموږ د ټبری د هیرمن د غرزنګونو سکه مورې هیرمن ستا په شیدو مور په خولو مسته راته وایا چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسی زموږ ښاغلی د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلی تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځوریږي او ژړیږي زرینه د شاه میرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ تازو
دازموگ زیبا وطن دا هغه ترانه ده چې د اروخاد ملنګ جان له قلمه ټوکې دلی. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سی بی ډینی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شو چې نړیوال شهرت پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغه ترانه ته تم شوه. زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیره زړه او پخوانی سندره خود غ جادوی غ ورکی یو زل بیا د ژوند روح ور پکړ او دا ډیرو افغانانو غونی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لاملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اوریدو یې دا ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواخاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینو سندرو څخه یو د زموږ زیبا وطن حساب شوی دا. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغه سندرې محفل رنگین شو. دغه سندرې نه یوازې دا چې افغانانې د احساس او برم په ټال وزنګول بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اوریدونکي پیدا کړل. لوراین چې دا سویډن هیواد وتلی سندرغاړي ده د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنې جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړي لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. دا دغه سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجا یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.
زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
سلام و درود.